السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین دوه بجې سوې د ازادي رادیو په دې بلې پښتو یو ساعت خبرونه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه تازه جزئیات راوروچي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له روژې وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. په افغانستان کې له داعش څخه د ملاتړ د زیاتېدو په اړه هم یو بحث راوروچي. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ډیپلوماتان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اټومي خبرې وروسته لدې بې خونده سوې چې تهران په وروستۍ شیبه کې د هغو پراخو بندیزونو د لرې کولو موضوع مطرح کړی چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغه هېواد د متعارفو وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول سوي دي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي سوي مشرانو د دې هېواد صدراعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. خو لومړی وار ورکو مرزیه احمد زیده چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو تر څنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو ته د دفاع لپاره چمتو دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولې دي. پوره خبرونه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه د بهرنی چارو وزارت مرستیال خلیل کرزي د پاکستان په مریخار کې د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو لومړنۍ غونډه وکړه. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې دې غونډې څه نتیجه درلوده او که نه، خو دا ذکر شوي چې افغان حکومت د دې ناستې له پرېکړو هرکلی کوي او تاییدوي. په پاکستان کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو د تیرې شپې خبرې لومړنۍ رسمي خبرې دي چې ترسره شوې دي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو تر څنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره تیار دی. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 209 شین قل اردو مسؤلینو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه لکه څرنګه چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره غږ یې پورته کړی، نو د هیواد د امنیت ټینګښت ته به هم کار وکړي. عبدالله ویل زموږ پیغام مخالفینو ته دا دی لکه څنګه چې موږ د سولې د تامین لپاره په رښتینې ډول غږ پورته کړی، نو په همغه شان د ملي او اسلامي ارزښتونو او خلکو د دفاع لپاره تیار یو. ښاغلي عبدالله دغه راز په افغانستان کې د استخباراتي سازمانونو د فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل مصدق، خلیل صدیق او د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیستله. خلیل صدیق او یوسف حلیم وکړای شو چې د جرګې له لوري له سلو څخه زیاتې د تایید رایه واخلي، خو د سترې محکمې د عالي شورا لپاره بلې کاندیدې انیسی رسولي ونه شو کړای سو د ولسي جرګې له لوري 50 جمعیه رایه لاسته راوړي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه وغوښتل سو د دغه پوست لپاره نوی وړ کس معرفي کړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولې دي. د دغه ریاست مطبوعاتي خبر پاڼه وایي چې دغه کسان ګوهر رحمان، محمد زاکر او محمد حلیم نومیږي او د تحقیق پر وخت یې په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی. سرچینه کاږي چې دغو کسانو له دوو میاشتو راهیسې پوځي زده کړې کړي او د انتحاري زده کړې هم څنګ ته کړي دي. ویل شوي نه دي چې دغو کسانو دغه پوځي زده کړې په کوم ځای کې کړي، خو ویل کېږي چې دغه کسان کابل د تخریبي فعالیتونو د سرته رسولو په مقصد راغلي وو. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کړي.
ډیپلوماټان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اتومي خبرې وروسته لدې بې خونده سوې چې تهران په وروستۍ شیبه کې د هغو پراخو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغه هیواد د متعارفو وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول شوي دي. د ایران تمرکز مخکله دی دغه اقتصادي بندیزونو په لری کولو و چې د امریکا او اروپای اتحادیه لخوا په دغه هواد باندې لګول شوی دی او اقتصاد ته سخت تاوانونه رسولي. خو په وروستیو ورځو کې دا غوښتنه هم کړې چې د ملګرو ملتونو هغه بندیزونه چې د ایران د متعارفو وسلو او د توغندیو په پروګرامونو لګول شوی هغه هم باید لری کړی شي. په داسې حال کې چې وخت مخ په ختمېدو دی، په ویانا کې د سه شنبې د شپې خبرو احساساتي بڼه غوره کړه. یو لویدیز ډیپلومات وویل چې دروازې په درز ونه تړل سوې، خو نظریات په ډیره توده لهجه یو بل ته وړاندې شول. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته خبریالانو ته وویل چې توافق به هغه وخت معنا ولري چې ټول بندیزونه په عین وخت کې لرې کړی شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سپاراس تیره ورځ ونه شو کړی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزی بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو هیوادونو وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې ځکه برخه واخلي چې د هغه په وینا دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې دا یوازې په یونان پورې تړلې مسأله نه ده، بلکې د اروپا برخلیک پورې ارتباط لري. روسیه، سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي. له دغې ژمنې وروسته د سربیا صدر اعظم وویل چې د دغې وژنې د یاد په مراسمو کې برخه اخلي. وروسته له دې چې الکساندر ووچیچ د روسیې او چین څخه ډاډ ترلاسه کړ چې دوی په امنیت شورا کې خپل ویټو حق کاروي، پرون یې په بلګراد کې وویل چې د شنبې په ورځ د دغې وژنې د شلم تلین په مراسمو کې برخه اخلي. هغه وویل چې روسیې او چین ورسره ژمنه کړې چې د داسې یو پریکړه لیک صادرولو ته به اجازه ورنه کړي چې سربیا او د سربیانو د جمهوریت سپکاوی وکړي. او په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزئی پرون د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړی کړي. د ملالی یوسفزئی د مؤسسې یوې تازه څیړنې څرګنده کړه چې دغه هدف ته رسیدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. ملالی یوسفزئی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبرې کوي وویل چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. افغان حکومت وایي تر روژی وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. دغه ورځ په دې خپرونه کې یو بحث هم لرو چې له داعش څخه د اسلامي ګوند ملاتړ څرنګوالی پکې څېړل سوی دی.
حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړي دي.
په دوه منی مای کې د معمول سره سم 219 پروګرامونه لرو چې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په افغانستان کې د بهرنیو اتباو حقوقو ته ځنګړې شوې ده.
دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي.
د مخکښو شوزو په 19 پروګرام کې هم په بهر کې لایې بل افغاني مرمنې سره شګیدلیو. په نړیوالو مطالبو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو مذاکراتو تازه جزئیات راوړو. د یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د امانه میرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړي. تاسی ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر ووبجو په ټول افغانستان کې خبرونه لري. رزو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ل روجي ورسته بل طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې وکړي. دغه څرګندونې ورسته لاغه کې جتیر ورځ د پاکستان په میري شار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستيال خلیل کرزي د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د لمړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په رسمي توګه د سولې مخامخ خبرې کوي. دا چې په دې اړه نور پرمختګونه څه دي، اسد لالودین د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نور جزئیات څه دي؟
ډېر مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان په مری ښار کې تیر شپه د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستيال او د غرض د طالب استادو ترمنځ د سولې لمړنۍ خبرې ډېر مؤثره وي او په دې برخه کې ځینې پریکړې هم وشوي. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې پریکړې څه دي او په څه مسایلو کې خبرې شوې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی څو شپې وړاندې په کابل کې اعلان ته ویل چې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې له روجي وروسته به دویمه غونډه جوړیږي او په هغه غونډه کې به هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د غوښتنو فهرستونه مشخص کیږي. خدای چې د خاغلی مستغنی لاندې خبرې وورو.
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی سال استقبال میکنه و هم از فیصله هایش بالای ای از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تأمین صلح در افغانستان و در منطقه هستند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهمه که تمامی موضوعات در بر داشته باشه و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نمانه تهیه کنند تا روند صلح یک روند پایدار باشه.
باید وایم چې د بهرنیو چارو وزارت ویان شي کې مستغنی ویل چې په دې غونډه کې ټینګار وشو چې دواړه لوري باید سول لپاره سخت هڅه وکړي او دواړه لوري وای دواړه ډېر لیوالتي هم درلوده چې سول ټینګ شي. خاغلی مستغنی په دې خبرو کې د چین او امریکا رول هم وستایي او ویل چې کوم اساس چې په دې برخه کې د طالبانو لخوا په دې غونډه کې ګډون کړي وو هغه هم د طالبانو فوق العاده او رسمي اساس دي او هغه واضح رات کړی چې ممکن دغه کسان د طالبانو سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د سولې عالی شورا د والا اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هم د دې خبرو هر کلی وکړ او ویل چې د دې شورا زینو غړو د حاجی دین محمد په ګډون په دې غونډه کې ګډون کړی او د هیلو خو د چې دغه غونډه به د سولې خبرو ته لاره هوار کړي. خو اوس پښتنه داده چې آیا دغه غونډه به د سولې رسمي خبرو ته یا د سولې د جګړې پای ته لاره هوار کړي کنه؟ د هغه څه دي چې په دې اړه به ورته د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود جواب وایي. همداسې به زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې حاجی سید داود سره د ټلیفون په کرخه دی. حاجی صاحب ډیر خراغ لخ پرونه تا کزما غاوري راته وای چې فکر کوي چې دا غونډه به بل اخره نتیجه ورکړي او طالبان به د سولې لار غوړه کړي او جګړه به په افغانستان کې ختم شي.
په نومړي سر کې دا څه غونډه چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استادو سره کیږي به د شکه دا یو مثبت ګام د سولې په پروسه کې شمیرل کیږي. اما اصلي مسله دا ده دغه کسان چې تیر ورځ په اسلام آباد کې او په مری کې د افغانستان د حکومت د رسمي پلاوي سره لیدلی دي، آیا دوی د طالبان استازیتوب کولی شي که نه؟ تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم او د قطر دفتر هم دا تایید کړی ده چې دا زموږ استازي نه دي، نو زه داسې فکر کوم چې پاکستان بیا هم تقریبا درې اړخیزه لوبه روانه کړې ده. د یوې خوا نه تاسو پوهیږئ چې د عقرب میاشتې را په دې خوا د افغانستان ولسمشرې په دې هیله کړی وو چې طالبان موږ حاضروو چې تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، او همدې خبرو ته تقریبا دغه د اته میاشتې یا اوه میاشتې د افغانستان خلکو او دولت انتظار وایست. بالاخره هغه ډله چې هغه خپل اوس طالبانو سره اړیکې پرې شوي دي او طالبانو تحریک د هغوی
غړیتوب وست نه مانی. بله حاجی صاحب، ډیرو بخی حاجی صاحب، وخت خبرونه کم دی. فقط دا وای چې اوس بهرنۍ چارو وزارت وای چې کوم هیات چې طالبانو لخوا استازیتوب کوي هغه د طالبانو رسمي هیات دی. څه لاد دی چې بلاخره طالبان د سولې خبرو ته حاضر شول؟ د پاکستان سیاست بدل شوی او که طالبان نور له جګړې ستړي شوی دي؟
خو خوای کاش چې د پاکستان سیاست بدل شوی دا هم د افغانستان په ګټه دی او کچیر ته طالبان خو واقعاً د جنگ نه ستړي شوي دي. اما مسله دا ده چې دغه احد چې دوی د مذاکراتو ته هغه په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینولی دی، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري، په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود. اوس به پاکستان د ځان د خلاصي دپاره چې هم د پاکستان خلکو ته د پاکستان حکومت دا خبره وکړي چې موږ خپله وسه وکړه یو ډله طالبان هم ورسره کینول، نو ټول طالبان نه غواړي چې افغانستان حکومت سره کینی او د افغانستان حکومت ته به هم همدا وښیي چې موږ په دې نورو طالبانو باندې واک او کنټرول نه لرو. نو متاسفانه دا درې اخیزه لوبه ده او په دې لوبه کې زه فکر نه کوم چې په دغه ترتیب سره دې په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
بله، کور آباد سیاسي چارو کتونکی حاجي سید داود، ډېر مننه. فریبا جان، باید وایم چې موږ په دې اړه هڅه کوو چې نور پرمختګونه هم وڅېړو او له اوریدونکو سره په راتلونکو خبرونو کې شریک کړو.
ډېر مننه اسدالله لودین چې په اسلام آباد کې مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړل. او دوستانو، دا یادونه باید وکړم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه ویلي میا خبره کړې ده، واغوی هم ویلې دي چې افغان دولت او طالبان موافقه کړې چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره به دا لړۍ جاري ساتي. دغه راز د امریکا متحده ایالات او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو هرکلی کړی دی.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو ازادي راډیو اړوي دوستانو، وړاندې مو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه واوریدل. اوس یو بل موضوع تر ازو، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ملاتړ شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له دې ډلې خپل ملاتړ اعلان کړ. اوس د ابو طالود په نوم یو کس چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي، داعش ته لیوالتیا ښودلې ده. د ازبکستان وسله والې ډلې هم ویلي چې دوی ډېر وخت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر څیره نه ده لیدلې او غوښتنه کړې چې باید ملا عمر ورته ویډیوی پیغام ولېږي. د همدې موضوع په اړه بیا هم اسدالله لودین یو بحث جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو خبرې چې په دې ورسره کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له داعش څخه ملاتړ اعلان کړ او طالبان، شورای نزار او پخوانی کمونستان خپل قسم خوړلي دښمنان وبلل. په همدې حال کې ملا ابو طالود چې ځان د افغانستان د روحاني ډلې مشر بولي، ویلي که د ملا عمر ویډیوي پیغام و نه ویني له داعش سره به یو ځای شي. پوښتنه دا ده چې ولې داعش په کم وخت کې په افغانستان کې ځان ته ملاتړي را جلب کړل او دا پرله پسې ملاتړونه به د دې ډلې فعالیتونه څومره پیاوړي کړي؟ د او ځینو نورو پوښتنو ته به د بحث درانه میلمانه ځوابونه ووایي. د بحث میلمانه دي د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال غلام حسین هزاره. ډېر ستړي مشي، خور آباد. جنرال صاحب، هزاره بحث له تاسو نه پیلوو. له داعش څخه د حزب اسلامي او دغه راز د روحاني ډلې د مشر ملاتړ به د داعش پر فعالیتونو څه اغېز وکړي؟
ډېر، ځکه چې دلته هم بې عدالتي دي، هم ډېر فقر دي، هم دلته انحصار قدرت شتون لري. همدغه بې عدالتي و چې فرض مثال حکمتیار د قدرت نه لري وساتل شو، هغه وقدمند دي. اوس
جنرال صاحب واک په حصار کنه د مهال د ملي وحدت حکومت دی، تقریبا هر دلته په هغه حکومت کې شتون لري خپل ځان ویني.
دلته ملي وحدت حکومت نشته، دلته نفاق ملي دی. دغه حکومت چې منځ راغلي دی د قانون اساسي پر خلاف یو حکومت دی. چیرته به کوم ځای کې د قانون اساسي د موږ تاسو په قانون اساسي کې راغلي دی چې ملي حکومت حکومت
جنرال صاحب دلته حزب له یو بخي تاسو ویل چې د داعش ډلې نه به د حزب اسلامي ملاتړ دغه ډله پیاوړي کړي.
ډیر پیاوړي کی دلته
حزب اسلامي عملاً جګړې په ډګر کې زیات جنگیالي نه لري د طالبانو په پرتله.
خبره په دې سده چې قطره قطره دریا شاو فارسی کې یو متل دی. اوس یوازې د حزب اسلامي نه دی، فرض مثال خلک د حکومت نه خلک او د حکومت ترمنځ ډیر واټن موجودیت لري، فاصله موجودیت لري، بے باوري بے اعتمادي موجودیت لري. دلته فساد دی، دلته ژبنی شخړې قومي تعصبات دی، دلته فقر دی، دلته بیکاری دی. زموږ تاسو اوس ګوره یو لس مليون میلیون انسانان دلته بیروزگار دی بیکار دی دلته دا خپل یو ډیر ستره دغه دی او بل خو د داعش لپاره د طالبان د سربازګری لپاره ډیر لوی زمينه ده فرض مثال او بل ګوره دلته چې داعش یو ډیر لوی پروژه دی د سره ډیر پیسې دی وسو میلیون ډالر د افغان اواز دی افغانستان د خپل فعالیتونو د پراخیدو په ارتباط دی دغه کړی دی بلګې کړی دی
نو اوس به مننه روسه به تاسو راسو خغلی پښتون جنرال سپه زاره ویل چې داعش دل په افغانستان کې زیات مالی امکانات او مالی سرچینې لري او د خپل ځواکونو لپاره هتاو 100 میلیون ډالر ځانګړي کړی دی د خپل فعالیتونو لپاره تاسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ملاتړ او د غرازین نورو ډلو ملاتړ تلې ولتیا د دې عمل څه بولی آیا یوازې مالی منابع دوی زیات لري او که ځینې عقیدوي او فکری تړاو هم سره لري
تیر او راځم په میډیا کې د حکمتیار صاحب د امبستګي هم نظری خبري او شایعات نشریدل موږ په دې باره کې څه نظرونه ښکار کړی و البته زه یو ځل بیا تکراروم چې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړی دي چې موږ حکمتیار صاحب په وخت چې د وطن په ګټه یعنی د مقدس جهاد په وخت کې جهاد کاوه واقعاً قابل قدر قابل احترام شخصیت او ورسته چې بیا د حکومت په خلاف ودرېدی او بیا د طالبانو په دوره کې وجنګېدی او بیا اوس جنگیږي البته موږ دته په دې کار کې واقعاً د یو شی توصیه او د یو شی مشورې په حیث وایو چې ته د یو شی غټ شخصیت په حیث سره باید افغانستان په آبادی په ثبات او په امن کې د سولې په فضا کې باید کار وکړي او خپل پخوانی محبوبیت باید په پوره قوت سره بیرته وساتل شي. دا چې حکمتیار صاحب تیر څو ورځو کې په شروع کې د ایران اختلاف اعلان کړي دا خپل یو غټ سوال و ځکه ایران د سره همیشه شکه کړې و د یو دوره په ایران کې مهاجر و او د دې اعلان سره جفت دوی ورځې بعد د ستر داعش همبستګي اعلان سوله. زموږ عقیده دا ده چې په افغانستان کې داعش پدیده یو خارجي پدیده ده او د دې مشرتابه د خارجانو د خواص ختمیږي.
بله پښتون صاحب ولې حزب اسلامي دې ته اړ شو چې له داعش څخه ملاتړ وکړي؟
دا چې حکمتیار صاحب په طالبانو کې د دوی محبوبیت او د دوی همبستګي او امرایي ډیره کم ښکاریږي. تاسو وګورئ د طالبانو د تحریک د شروعنه یعنی د 1940 کال شروع څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ وخت طالبانو په رسمي ډول د حکمتیار ستاینه او د دوی ملګرتیا د ځان په ګټه او یا د دوی په موافقه نه ده بللې. نو زه په دې په جرأت سره ویلی سم چې حکمتیار صاحب نور د طالبانو د مشرتابه د یو ځایوالي او یا په دې امید چې دوی د ځان ملګری کې او یا د دوی ملګری سي نور یې دا امید قطع سو. د حکمتیار صاحب حکومت سره څه شرایط ډېر لري دي هغه څه چې د حکومت څخه غوښتل هغه د په لاس نه ورله پس نو د مجبور سو چې باید داعش ته پناه یوسي.
ښاغلی پښتون داسې هم ویل کېږي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې طالبانو ته ډېر امتیاز ورک د طالبانو یادونه تل کوله خو هلته د جګړې په ډګر کې حزب اسلامي هم کله ناکله جنگي د حزب اسلامي ګډون د سولې په پروسه کې بيخي هېر کړی وو. داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار او ډلې په تیرو ډېر کلونو کې تقریبا د افغان حکومت لخوا بيخي حاشیه ته پاتې شوې وه او اوس هغوی اړ شول یا ځان محروم ګڼي چې له داعش سره یوځای شي.
یو دلیل چې زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم د حکمتیار صاحب حزب تقریبا تر ډېر ځایه تجزیه شوی دی. یو زیاته برخه د حزب تاسو وینې ټول افغانان دغه شهیدان دي په کابینه کې په تیر حکومت کې د کرزی صاحب حکومت کې او یا په اوس حکومت کې په کامل ډول دفترونه لري په جګپړو چوکیو کې مقامونه لري په کوچو چوکیو کې لري یعنی په کامل اطمینان سره موږ ویلی سو چې اویا فیصده د حزب اسلامي ډله یا تر اتیا فیصده پورې اوس د ستي په حکومت کې مدغم دي او په حکومت او په افغانستان کې په امن او په سولې کې ژوند کوي. فقط د دوی یو کوچنی ګروپ د یو څو د ګوتو په شمار باندې اشخاص هلته موجود دي چې هغوی خپل ځان ناراضي اعلان کړی دی او د هغوی موقعیت هم همیشه معلوم نه وي. زه فکر کوم چې طالب جمع حکمتیار جمع د افغانستان حکومت درې سره که لاس سره ورکړي کیدای شي چې دا خارجي پدیده چې نن د داعش په نامه سره په افغانستان کې کار کوي د دې پدیدې سره ځان خلاص کړي او افغانستان ملت چې همیشه کړېدلی دی نور په دې د جالس خراب وسي.
بله کور آباد جنرال صاحب هزاره تاسو د افغانستان
امنیتی وضعیت هم لنګدې څاره د افغان امنیتی ځواکونو ورته هم درته معلومه ده. څه فکر کوي کدا سم ملاتړونه دوام وکي ممکن سبب له بهرنی جنگیری ډله هم له داعش نه ملاتړ اعلان کړي؟ افغان حکومت د څومره اندېښنې وړ یو موضوع ده، آیا دوی به وتوانیږي چې په دې ورته سره چې وسلري د داعش ډلې او د نور ملاتړو فعالیتونه وزپی؟
هرگز. افغان حکومت اوس په دې تیر دیار لسکالو کې افغانستان حکومت ونه توانید چې د یوازې د طالبانو سره مقابله وکړي او طالبان ماتې کړي او ورځ تر بلې ناامني ډېر شو. اوس چې داعش هم ورسره دغې شي، ته ګوره چې داعش یو ډېر لوی پروژه دی،
داعش له طالبانو سره بیا په مخالفت کې دی، دواړه نه سره یو ځای کېږي.
داسې خبرې دي چې دغه پروژه جهانی پروژه ده. طالب قصه اوس ختم دی، یعنی عملا ده هغه چا لخوا چې طالب حمایه کیده، هغه سیمه د یاد سیمه هوادون لخوا یا د منطقې یاد فراس سیمه هوادون لخوا وست تا په طالب باندې هغه څه چې امریکا غوښتل، پاکستان غوښتل، افغانستان کې ځای پزای کیدل، افغانستان په دیسی او حالات و په دیسی یو مور باندې راوستل، هغه د طالب پروژه تر اخر 2014 پورې ختم دي.
داسې ذهنیت موجود دی په افغانستان کې چې طالبانو ځکه په افغانستان کې ماته ونه خوړه چې په ټولنه کې یا د افغانستان په ولایتونو کې دوی د خلکو ملاتړ لزان سره درلوده، داعش ته ذهنن خلک آماده نه دي چې ملاتړ وکړي په افغانستان کې، لکه څنګه چې مذهبي موضوع هم ښاغلی پښتون یاد کړه. تاسو نو څنګه داسې خوشبینه نه ښیي چې افغان ځواکونه به دوی ته ماته ورکړي؟ څه اله دی، آیا نور څه عوامل شته چې دوی
ته ورکړي؟ عوامل نور هم شته، عوامل دغه دي چې دلته په حکومت کې وحدت فکر نشته، وحدت عمل نشته، دلته بزکشي جریان لري. دغه دوه ټیم و اصلاحات او همګرای او هغه بل شي دی، عبدالله او د اشرف غنی دواړه ټیمونه دوی یو بل سره بزکشي جوړ کړی دی. افغان ولس وزیدی او دغه د دواړه ټیم چاپندازان ښه دلته یو بر سره لګیا دي چې کوم یو خپل قدرت ډیر کې خپل کسان په وحدت فکر ده. په دې دواړو ټیمونو په دې دواړو رهبر کې نشته، وحدت عمل نشته، اتحاد نشته، اتفاق نشته.
تاسو وایئ چې خپل د حکومت ترمنځ په ځینو مسایلو سره اختلافات د دې لامل شوي چې د داعش وحدت په افغانستان کې زمینه برابر شي. کور آباد پښتون صاحب، تاسو مخکې ویل چې ذهنن د افغانستان خلک آماده نه دي چې له داعش سره یو ځای شي، ځکه چې مذهبي مسایل هم فرق کوي. افغانستان چې د حنفي مذهب دي او هغوی چې د سلفیان او یا هم وهابیان دي. اما اوس برعکس د موضوع، په تیرو څو میاشتو کې داعش په افغانستان کې ډیره وده وکړه، حتی په جلال آباد کې، په ننګرهار څو ولسوالیو کې پرله پسې حملې وکړې. هماغه و چې امنیت ملي هم وایي چې تیره شپه په حمله کې 50 د داعش جنګیالي وژلي. یعنی دا د سرګندوی کې چې هلته ممکن له زرو زیات جنګیالي فعال وي چې 50 په یوه حمله کې وژل کیږي. څه علت دی چې دوی په یو دم داسې رشد وکړو او د ملاتړو دروازه یې ځان ته خلاصه کړه؟
هر څوک په دې پوهیږي په افغانستان کې چې د داعش پدیده یو بین ملي پروژه ده. دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته یې مای کیږي، خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره یې مای کیږي. او په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده، کاروبار نسته، حکومت چې کوم مصارف کوله په خوا د بینملي جامعې په موجودیت کې اوس د هغه توان او طاقت نه لري چې هغونه مصرف وکړي. پس نو هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي، د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل هغه نهایي اوج ته رسېدلی دي، هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ او ځای پر ځای کول کېدای شي چې مخته ولاړ شي. مثلا داعش د فتن راغی، تاسو وګورئ د پخوا څخه په افغانستان کې مشرقي د افغانستان چې وو یا کونړونه وو، هلته وهابیت همیشه پر مخ تللی وو. مثلا په پخوا کې تاسو پوهیږئ مجیب الرحمن برهم کوم مشر په هغه کې وو، د دوی چې بیا ترور سو هغه هم د دغه طریقې مشر وو. په همدغه شکل سره نور مشران هلته موجود دي. یعنی نسبت و جنوب ته او یا وشقار ته د افغانستان، یا مرکزي افغانستان ته د افغانستان، یا شمال ته و مشرقي ته د افغانستان، وهابیت ډیر متوجه وو. نو زه بهتر مثال ته تاسو در کوم. تاسو وګورئ داعش په هغه اندازه په جنوب کې وټکول سو په فراه کې بیخي محو سو. دوی د جلال آباد شروع وکړه او په جلال آباد کې ډیر ځای دوی پیشرفت هم وکړي. کم شیوا په افغانستان
د افغانستان د خلکو غربت او بیوزلی د لامل شوی
چې دوی نه ملاته د کار کوي بالکل او دا کار به تر ځای مختام لاړ سي. لیکن یو خبره زه تاسو ته په کامل اطمینان سره کوم چې موږ په مختلفو دورو کې د روسانو په دوره کې د چاد جمهوریت شروع په دوره کې د پیسو توزیعات ولیدل په افغانستان کې تر ځای پرې پیشرفت هم وکړي، لیکن فوراً افغانان په دې پوه شول چې دا ځکه موږ سر خوري او دا غیم ځکه څه پرېز وکړي، دا غیم امتیازات څه پرېز وکړي، افغانان ټول افغانستان علاقې او دوی په مقابل کې جهاد اعلان کړي. نو زه دا په کامل اطمینان سره ویلی سم چې کومه شیوه چې دی په مخه راخست چي دا به پر عربو باندې تطبیق وکړي، پر نورو مملکتو باندې زموږ په همسایتوب کې دي پر غو به تطبیق او تطابق وکړي. لیکن په افغانستان کې دا جامعه د نورو جامعو څخه د عربي جامعو څخه مطلقه مبرا او مجازات ده. زه په کامل اطمینان سره ویلی سم چې ردایش پدیده او کومه ایدیالوژي چې دوی سره ملګری ده دا په افغانستان کې چلند نه لري.
د بحث د پاشي بوتر سره دوی فقط په لاندو کې غواړم د حل لارې له تاسو پوښتم. ښاغلی حضرت تاسو مخکې ډیره ناهیلي څرګنده کړه او ویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې طالبانو ته ماته ورکړي، دوی به دغه راز داعش ته هم ماته ورنه کړي. ستاسو په نظر د حل لارې څه دي؟ ډیر راته په لاندو کې وایي.
دغه دواړه رهبر دغه دواړه ټیمونه د خدای نه وېریږي او د خپل سرنوشت نه هم وېریږي. هغه وخت دي چې مونږ کولای شو چې تبدی هم د منطقې هم د فرا منطقې د تهدیدات سره مونږ مبارزه وکړو.
کور آباد ښاغلی پښتون ډیر لاندې ستاسو حل لارې څه دي او حکومت څه کول پکار دي تر څو د داعش د ډلې په وړاندې فعالیت وکړي؟
زما په عقیده په موجوده شرایطو کې په افغانستان کې کوم جنجالونه او کوم مشکلات چې وتستیر طالبانو د حزب اسلامي د حکومت د دوی ترمامین واقع و او داعش پر هغه سرباری راغی، هغه اضافي مشکل افغانستان ته راوړي. بهتره لار دار د افغانستان د حکومت لپاره چې دوی په خپل یو قوي ډیپلوماسي باندې د صلح د پروسې د لارې د بنډي جامعې په کومک سره واقعا د افغانانو ترمنځ د یو تفاهم د یو اتفاق او د یو مشترک نظر په نتیجه کې د افغانانو په کومک سره په ګډه سره واقعیا و دو خلکو ته د پای ټکی کښېښول سي، د دوی حرکات په خپل منطقه کې وغندي، د دوی جذب و نست اجازه ورنه کړي او حکومت هم په لیرو پرتو منطقو ته رسیدګي وکولای سي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې نور افغانان د پیسو او یاد ډوډۍ او یاد نور امتیازات په مقابل کې د خپل وطن د خرابۍ سبب ونه ګرځي.
کور آباد د بس میلمنو د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکو جنرال حسین هزاره ډیره مننه.
له اسد لالودین څخه مننه چې بحث پر مخ ویوړ. اوس 2:30 دقیقې د سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویل روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل صدیق او د ستر محکمې د عالی شورا د غلیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسی جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په ارتباط نیولې دي. د ایران یو لوی چارواکی نن وویل تهران د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د اتمي خبرو د اختلافاتو د حل لپاره رغونکي وړاندیزونه کړي دي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او روسیې سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي.
او سمور ورکوه اقتصادي خبرونه ته.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي د شانګهای سازمان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. د دې خونی د بهرنۍ اړیکو مشر ازرق شافیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې شانګهای سازمان له قوي اقتصادي هیوادونو څخه جوړ شوی سازمان دی چې په بشپړ غړیتوب سره به افغانستان د اقتصادي ودې په لور یو بل ګام واخلي.
شانګهای بشپړ غړیتوب د افغانستان لپاره ګټور دی. او لرنی کمرغ جنی غلی لکه روسیه او چین دا ژمنه کړی چې د افغانستان د بشپړ غړیتوب څخه حمایت وکړي.
افغانستان تر دې وړاندې په شنګهای سازمان کې واجد ناظر حق ترلود او د رای ورکول حق نه لاره. دا سوال کیږي چې افغان ولسمشر په دا کانفرنس کې د ګډون پر مهال د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ټاکل سوی چې د شنګهای دغه سرمشري زبه د رواني ونې په پا کې په روسیه کې جوړ شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې دا ولایت د حکومت د نه پاملرنې له امله اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر لمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 کلونو راپدې خوا کومه د پام وړ اقتصادي پروژه نه ده پلی سوې. هغه وویل چې مرکزی حکومت په څو واري ورسره د دې ولایت لپاره د برښنا برابرولو ژمنې کړې خو تر دا مهاله عملي شوې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د دغه ولایت له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړې. په دغه ولایت کې به پانګونې ته زمینه برابره او په زرګونو خلکو ته به د کار موقع برابره سي. د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې د دغه ولایت ځینې ادارې ورڅخه د دوی د محصولات پر سر د ټیکس په نوم غیر قانوني پیسې اخلي. کروندګرو له ازادي راډیو سره خبرې کول چې دغه پیسې په لشکرګاه شار کې د هندوانو او خټکوی په مارکیټونو کې ځینې کسان او د لشکرګاه شاروالۍ او ترانسپورت ریاست لخوا ورڅخه اخیستل کیږي. دوی زیاتوي د دې پر ځای چې یاد مسولین د دوی د محصولات لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي دغه پیسې ورڅخه اخلي. پر همدې مهال د هلمند شاروالۍ وایي چې له کروندګرو څخه دغه پیسې د مارکیټونو د ټاکل سو اصول له مخې اخیستل کیږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 55 بوله، یو یورو شپېته افغاني 10 بوله، یو انګلیسي پوند د نوې افغاني شپېته بوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 بوله او زر پاکستانی کلدارې 500 افغاني.
دوستانو تاسی زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو خبرې د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې خبرونه لري چې دغه ورسته د ماشام د وڅخه د سهار تر وبجو پورې د وی او ای یا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ اوریدلای سي. مخکې تر دې چې د ایران اټومي مذاکراتو ته ورسو د افغانستان پر مسله بیا هم تم کیږو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د ملي سوداګرو او پانګوالو په پانګاچونه سره کېدای سي چې د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل سي. په دې اړه په کندهار کې لوی غونډه جوړ شوې وه چې د برېښنا د وزیر ترڅنګ د کندهار چارواکو او د سویلي ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو ګډون پکې کړی و. په غونډه کې د کندهار والي له مرکزي ادارې څخه وغوښتل چې کندهار ته د هغو ورکو پیسو ځواب ورکړي چې د کندهار د برېښنا لپاره اخیستل سوي دي خو مصرف سوي نه دي. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور لري.
د اوبو او برېښنا د وزیر په مشرۍ کندهار ته راغلي لوړ پوړي پلاوي ملي سوداګر وهڅول تر څو په خصوصي پانګونه سره برېښنا برابره او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د تجدیدونکو انرژي د اتحادیه مشر کابل خان تدبیر او د برېښنا شرکت رئیس میرویس سلمی د خپل ویناو پر مهال اتحادیه ژمنه وبلل او زیاته کړه چې لدی لارې به د برېښنا ضرورتونه را فکړي. د دوی په وینا چې د کجکی د بندکار په اساسي ډول روان دي او دوی یې جدي تعقیبوي.
موږ د اتحادیه په افغانستان کې د برېښنایي ضرورتونو د راتلونکي په اړه باندې راځو او دا وایم چې دا به بش په دې اکاډمي شکل سره د افغانستان د لاس او خطو ته معرفي
واقعاً په کجکی کې ډېر په شدت سره کار روان دی. دا پروسه مونږه همیشه هر درې میاشتې دوه څلور میاشتې دوه راځو او بیا هم د خلکو نمایندګان د کندهار خلکو نمایندګان به ځان سره بیږو او کار به ګورو.
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د برېښنا په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې یو په یو بیان کړې او ټینګار یې وکړ چې د دې ستونزې د ژر حل لپاره دي جدي هڅې وسي. نوموړي د مرکزی ادارې څخه د هغو میلیونونو ډالرو د حساب غوښتنه وکړه چې د کندهار د برېښنا د پاره ورکول سوي خو مصرف سوي نه دي. د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د برېښنا د تولید په برخه کې د خصوصي پانګوالو څخه د بشپړ ملاتړ خبر ورکړ او زیاته کړه چې هیڅ راز امکانات به ونه سپموي. د کندهار د ولایتي شورا غړو او ملي سوداګرو د دې پلان اقدام وستایه او پر عمل کې دوی ټینګار وکړ. ټاکل سوی چې په لومړیو کې د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر سیستم فعاله او کندهار ته د اړتیا سره سمه برېښنا ورکول سي.
د خوست ګمرک مسولین وایي چې د غلام خان بندر لا تړل کېدو وروسته د دې ولایت د ګمرکي عوایدو کچه ټیټه سوې ده. د غستونزې ته نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د غلام خان بندر لاره چې پخوا به پرې هر ورځ لسګونو باروړونکو لویو ګاډو تګ او راتګ کو، اوس له کال ډیره موده کېږي چې د پولې په پورې لوري کې تړل شوي او د ګاډو تګ او راتګ پرې نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوست ته د مالونو د لیږد نورې لارې هم شته چې ګاډې پرې تګ او راتګ کولی شي، خو په ټولو لارو له یوې خوا کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم آزادۍ راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغېز کړی او عواید کم شوي دي.
زمونږ اکثرا وارداتي مالونه د غلام خان د سرحد له لارې ګمرک ته په خاطر د اخیستل د محصول راته چې تقریبا د 10 میاشتو راپدې خوا زمونږ دا معمولي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. لکه څنګه چې هغه وخت عواید هم ښه درلوده دا مستقیما بد اغیزه کوي زمونږ په عوایدو.
د ګمرک په انګړ کې اوتن سوداګر چې د خپل مالونو د تشریح او محصول کولو لپاره منتظر و ویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغیز کړی.
زه نور علي افغان، زمونږ د غلام خان بندر رسمي لاره بند ده. تقریبا یو کال نه زیات وخت زمونږ لاره بند ده. موږ نور مختلفو لارو باندې مالونه راوړو، د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. زمونږ تقریبا په 80% تجارت چې نور ولایتونو ته انتقال شوی دی. پوښښ
خوست والی حکم خان حبیبي د خوست په ګمرکي چارو کې اوشمیر ستونزې مني. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي.
تر ډېره هره زمونږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تڼۍ د لارې یا د علي شیر د لارې نشي کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي. دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحده کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوې نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فار پرزیدنت
دټس مای ټیم اف
مالټیریشنل
لورپا تر امریکا
لغی اکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سب سے
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو که د ازادي رادیو خبرونه کولای سي پر انټرنیټ هم وګورئ او ویل ولي که د انټرنیټ اسانتي لري نو azadiradio.com ته ورسی. دوستانو مخکې تر دې چې وړاندې دوه نیوز پروګرامونه واورئ د چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه د چې د افغانستان کې د بهرنیو اتباع او حقوقو ته ځانګړې شوې ده او هم د مخکښو شوزو نیوز پروګرام لرو د ایران اټومي مذاکرات ته ورزو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو تر زیوی نهایی موافقی تا درسی دول پر مذاکره لکرکیچ سر مخامخ سویدی. دیپلماتان وای ایران خپل غشتن نوری هم زیادی کردی. ایران مخکی دا امریکا و اروپایی طولانی لخوا دا لگول سوی اقتصادی بندیزونو دا لرکی دو غشتن کولا. خوص وای دا ملگرو ملتونو لخوا دا ایران دا میزایلو پر لانجمن پروگرام و متعارف و وصلو لگی دل بندیزونو هم لرسی. سالی محمد سالی نور چو زیاد را کبی.
غربی ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکره ورسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوې چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسأله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. په وروستیو کې ایران د موافقې له عمل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لرې کېدو غوښتنه هم پیل کړه چې د دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسله یې محدوده کړې وه. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسېدو لپاره مهلت په پای ته رسېدو و، د ویانا د مرکزي برخې په پالایس کوبرګ لګژري هوټل کې د دوشنبې شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون 28مې د مذاکرو وروستی پړاو روان دی، خو یوه غربي ډیپلومات وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کاربي پرون په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایرانی چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي، مقصد مو دا دی چې ایران ته پنګ راسي، د چاپریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه ورسي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پوری دی چې په منځنی ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیځ له ځینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوختي. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپل غوښتنې زیاتې کړې، خو داسې ښکاري چې ایرانی مرکچیان موافقې ته د رسېدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای 10مه یعنی د راتلونکي جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي راډیو په مزنی صفحه په 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفحه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 25 ماده پاړه چې د بهرنوي اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنیو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي اتباع او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک راځي، دا وایي چې مسایل شرایط ورته مسایل کې او د دې امنیت ورته ونیسي. قانون دا د هغوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي، د افغانستان ته چې راځي، دا باید ډیر مسؤول او د امنیت دین مسونه په امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته یوسي.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامې او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنۍ اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
شکل اساسنه د ملل متحد د منشور کې د حقوق بشر د جهانی اعلامې په اساس د چې په 10 دسمبر کې 1948 کال کې په تصویب رسیدلی دي، هلته راغلي چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د آزادی او د حقوق بشری هم هغه کوم آزادیګانې او کوم شرط او حقوق بشر آزادیګان چې دي بچې دوغوی برخورداري او خو کوم تبعیض ورته سره مخامخ نشي او اوغوی چې بشر کله چې افغانستان هر بشر چې افغاني چې د بهرنی ملکي او د ټول دی یو سان حقوق نه برخوردار دي او اوغوی ته باید تبعیض مخته نشي. په دې قانون کې راغلي دي چې کوم خارجان چې په افغانستان کې اوسېږي او خپل فاميلي سره ژوند کوي دلته باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي او حقوق چې لکه اقا صحت لکه اقا تعلیم تربیه باید چې ټول د غوی فاميلي هم برمن شي چې نور کسان دلته په افغانستان کې د حقوق نه برخوردار دي باید چې د غوی حقوق نه د خارجان او اغه فاميلي چې دلته اوسېږي غوی هم باید برخوردار شي.
مهر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې بهرني اتباع قانون لمخې د لپاره حقوق څخه برخوردار دي، تاسو اوس مهال په افغانستان کې د بهرني اتباع حقوق څه ډول لرزوي؟ هغه له خپل حقوق څخه لکه څنګه چې قانون وایي برخمن دي؟
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې ځکه چې تاسو ته معلوم دي په دې افغانستان کې امنیت روز هم نه دي، په هر ولایتونو کې جنگ دي، دلته کوم خارجان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوی دي هغوی نه ده ورته سم، هغوی نشي په امر کې ژوند نشي کولای، په امر کې خپل چارې نشي کولای چې سرته په خپل چارو سرته رسوي، او دوی یو د ټول اتباع د خارجي اتباع چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته څه کاروبار چار مخته وړي، دوی د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته، هر ساعت مشکلات ډېر دي پکې د امنیتي لحاظ نه په دې ملک په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چارو خپل کارونه هلته مخته یوسي. د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم او اس چې په قانون کې راغلي دی او اس چې
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یی ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ځوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په سمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا په کوم پټه شای وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو مون د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وبو باندې بس
کړی چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.15 چپا
قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئست. تاسو د او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلې سي. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د بهرنۍ اتباع د حقوقو په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګ مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب که په دې اړه وروډونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرني اتباع په افغانستان کې د کار کولو حق لري کیا؟
یو څل وختوم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلي دي چې کوم خارجيان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جایدات په دې وطن کې واخلي، غیر دې هغه کسان مستثنا دي چې هغه نمائندگیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندگیان سیاسي دلته لري او مؤسسات بین المللي چې د افغانستان په هغه کې اوس دي کولای شي د قانون په اساس چې اما چورته قانون مجاز لیدل دي هغه وایي چې د ملکیت برخوردار د عقار اجازه او خوی خلق ته او خوی خارجیان ته چې د سرمایه گذاری په خاطر او خوی ته او خوی خوالی چې دلته جایدادونه لري د خپل سرمایه لپاره او خوی ته هغه عقار او هغه ملکیتونه چې او خوی په د قانون سره سم او خوی باید چې خپل هغه جایدادونه ملته وکړي. دوی ته یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دې افغانستان کې دی، یو امر چې موږ سره موجود دی دا چې د وزارت مسولین د وزارت کار او امور شمای چې موږ ته داسې موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دې افغانستان کې کار لپاره راغلي دي. په دې 3000 کسانو کې صرف یوازې 3000 کسان د دې 3000 کسانو د کار جواز لري چې غوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار او امور اجتماعي نه، هغه 8000 نور د دې کسان تر اوسه جواز نه ده نیولای غیر قانوني دلته کار کوي. او یو متاسفانه یو مشکل ته د افغانستان کې چې نور دي دا دي چې زموږ سرحدونه په همسایګان سره ډیر زیات سرحد لري او د زموږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریبا یو سلو شل زره کسان دلته راغلی دي او ټول په ساختمانی بخشو کې او د نور په بازار په نورو چاره کې پوختي او از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري جواز د کار هم نه لري چې دا ډیر یو سخت او یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډیر یو مشکل به کله چې یو خارجي یو اتباد خارجي په دې وطن کې کار لپاره راځي باید چې د وزارت کار عمر اجتماعي رسمي جواز واخلي او غوی ته کله چې جواز ورکړل شو بیا هغه کار حق لري د غیر دې نه چې جواز ونه اخلي اوس بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوی نشي کولای چې دلته کار وکړي.
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا هم په خدمت کې حاضرې رو په کلامو مل سره.
مخکخ خزی
د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی زخبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي خداوی چې زبه پراتون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته واحد سوال سي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لستلی مګر زما نمرې ټاپ نمرې وي او دا امکانات مدلوده سه هم انجنیری انتخاب کم هم دکتری انتخاب کم او یا بلا سه مگر ما حقوق انتخاب که دیل پاره سه افغانان تا خدمت و کم او که خیر آقه تا افغانستان که لخیر سور لار آقلا بیال دیر افغانان سر مرسته و کم انشالله.
دی حقوق لاری تاسو افغانان سره چه کومک که ولیشه چه ستاسو پسره کره؟
د افغانانو سره مې امید داره چې ډېر مرسته وکړو سم په څو برخو کې حقوق زیاتې برخې لري هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیره سره او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړی چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په هغو هم ځان پوه کړي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هېوادونه خپل نزدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم په هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
مسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته لکچن توبه پیدا سه خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم په یوټیوب کې وینم په تاند کې لولم په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې دا هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ژوند یې ښه شي.
مسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ شای نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پانتون ته ولاړه نشي، څه فکر کوي؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پانتون ته نسي تلی. ځکه زموږ پیغمبر ویل دي چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړي، په هر رقم څه کې تعلیم وکړي، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتم سوې له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي، بیا به له خیر سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا ساجی رادیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420 22 یاو یاو 20